شپږ بجې سوې. درنو دوستانو، پروګرام ته یو ور بیا په خیر راغلاست. د ازادي راډیو د اورسي پښتو خبري مجله ده. زه فرشته جلالزی را سره ټول ملګري همکاران په یو ځای دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. په خبري مجله کې به د افغانستان د دننه څخه د نن ورځې په وروستیو حالاتو معلومات درته وړاندې سي، او همداراز د نړۍ پر حالاتو به هم په مهمو پیښو باندې ځغلنده نظر ولرو. په خبرونه کې به واورئ چې د ولسي جرګې دوهم مرستیال نن لکه څنګه چې د خپل ادا کوله د جرګې په استازیتوب خبرې وکړې، او په حکومت یې تور ولګاوه چې د انتخاباتو په ارتباط د موجودې ستونزې ورته لمن وهي. احمد بهزاد وویل چې د دغو لانجو شاته د جمهوري ریاست د چارواکو لاس دی چې غواړي د جمهور رئیس حمید کرزي د درېمې دورې د واکمنۍ لپاره امکانات برابر کړي. د دغو خبرو سپیناوی به وروسته په پروګرام کې کوو. اول به فریده هوډ سیفي د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان سیلاو زپلی مرستو ته اړ دي. د افغانستان د ولسی جرګې یو غړی وایي ولسمشر هڅه کوي په ملي شورا کې لانجې راولاړې کړي، او په دې توګه ولسمشرۍ ته د دریم ځل کاندیدېدو زمینه برابره کړي. د لیبیا د کورنیو چارو وزیر د خپلې کورنۍ سره قاهرې ته ورسېدو، او د مصر د پخواني ولسمشر حسنی مبارک محکمه راتلونکې میاشت ته وځنډېده. خبرونه به په افغانستان کې له سیلاونو پیل کړو. د ننګرهار چارواکي وایي د دغه ولایت په پچیرګام ولسوالۍ کې سیلاونو څلور کسه وژل او دوه نورې ټپیان کړل. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل دغه سیلاونه تېره شپه په دغه ولسوالۍ کې راوتلي چې زیاته اندازه مالي زیان هم اړولې دي. د یو بل خبر له مخې د کابل په خاکې جبار ولسوالۍ کې هم سیلاونو دوه کورونه وران کړي او یو سل شل څاروي له منځه بولې دي. سیمه ییزو اوسیدونکو د ریډیو ته ویلي چې دوی عاجل مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال وایي ولسمشر هڅه کوي په ملي شورا کې لانجې رامنځته کړي، او په مرستې ولسمشرۍ ته د دریم ځل کاندیدېدو لاره هواره کړي. احمد بهزاد نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ولسی جرګې په روانو لانجو کې ځینې لوړپوړي چارواکي هم لاس لري.
آقای کرزی و شرکایش در ارګ ریاست جمهوری از حالا تصمیم گرفتن که زمینه را برای
بهزاد وای ولسمشر کرزی او ملګروی درک په معنی کې سرلوسه تصمیم نیولې چې د ولسمشرۍ د درېمې دورې تمدید ته زمينه برابره کړي. خو د ولسی جرګې ځین غړو بیا بهزاد په دې تورن کړي چې د ایران اجندا تعقیبوي، او له همدې عمله په جرګې کې بحران ته دوام ورکول غواړي. ولسمشر کرزی هم په دې ورستیو کې ویلي و نه غواړي ولسمشرۍ ته د درېم ځل لپاره کاندید شي، او دغه کاری د اساسي قانون خلاف بللې. د پکتیا امنیتي مسولان وایي د احمد آباد او سید کرم ولسوالۍ لپاره د ټاکل شوي څارنوال لال محمد د وژل کېدو په اړه یې پلټنې پیل کړي. د پکتیا د امنی قمندان عبدالغفار صافي ازادي راډیو ته وویل لال محمد د شنبې په ورځ د سید کرم په ولسوالۍ کې نامعلومو وسلوالو وتښتاوه چې تېره ورځ ناوخته یې جسد د احمد آباد په عثمان خیلو کې وموندل شو. تر اوسه کومې مخالفې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې میشت ایصف ځواکونه وایي تیر کال په دغه هیواد کې له 500 زرو زیات هوایي پروازونه کړي چې یوازې درې هلیکوپټرې له منځه تللي. د دغه ځواکونه ویان کریستن جاکوبسن نن په کابل کې خبریالانو ته ویل د دوی وروستي هلیکوپټره د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې راغورځېدلې. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغانانو نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې شل وسلوال مخالفین وژل شوي، یو ټپي شوی او ولا سنور نیول شوی دی. د مصر د پخانی ولسمشر حسنی مبارک قضیه د محکمې لخوا د سپتمبر 15 ته وزندول شو. قاضي په مستقیمه توګه د ټلویزیون للارې د محکمې د جریان پر خبرېدو هم بندیز ولګاو. قاضي احمد رفعت همداشان امر وکړ چې راتلونکي محکمه به د کورنیو چارو د پخانی وزیر حبیب العدلی سره یو ځای ترسره شي. مبارک په محکمې کې سکال د مظاهره چیانو د وژلو په امر ورکولو، همداشان د اداري فساد په جرمونو تورن بلل شوی. دریاتیا کلن مبارک بیا لکه تیره میاشتې د روختون په کټ کې محکمې ته راوسته شو، محکمې ته حاضر کړی شو. مبارک له خپلو دوه زامنو الله او جمال سره په اداري فساد تورن دي. دوی دا تورونه ردوي. د مصر په ولسی پاڅون کې چې د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې وشو، د امنیتي ځواکونو په ډزو کې شاوخوا 8.5 تنه وژل شوي وو او له شپږو زرو ډیر ټپیان شوي. مصری چارواکی وایي د لیبیا د کورنیو چارو وزیر د خپلې کورنۍ له غړو سره قاهرې ته رسیدلی. چارواکو د قاهرې په نړیوال هوایي ډګر کې وویل نصر المبروک عبدالله د خپلې کورنۍ له نهو غړو سره نن مصر ته تللی. د چارواکو چې د نوم د نه خپرېدو په شرط یې خبریالانو ته معلومات ورکول ویلي د لیبیا د کورنیو چارو وزیر په ځانګړې الوتکې کې له تونس څخه مصر ته رسول شوی. د هغوی په وینا دا یو شخصي سفر دی. د لیبیا د سفارت هیڅ کوم غړی په هوایي ډګر کې د هغه هرکلی ته نه و ورغلی. د لیبیا د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې قاهرې ته تللی چې د لیبیا د حکومت مخالفانو چې د قذافي د واکمنۍ ختمېدل غواړي وایي په بېلابېلو ښارونو کې هغه لویې لارې چې پایتخت ترابلس ته ورباندې اکمالات کېږي د دوی تر ولکې لاندې دي. په لیبیا کې د حکومت ضد شخړې روانې دي. بلخوا د لیبیا مشر معمر القذافي ل خپل پلویان غوختي چې د یاغیانو ل لاسا د نیول شو خرګوټو د خلاصون لپاره جګړې ته تیار وي. قذافي وایي بمبار به ختم شي او په خلیج کې به د اخره هم ختم شي، خو د لیبیا خلک به پاتې وي او د فاتح انقلاب به پاتې وي. هر کله پر مخ روانېږئ، مقاومت کوئ، خپلې وسلې راواخلئ، وجنګېږئ او لیبیا د خاینانو له منګلو آزاده کړئ، جګړې ته تیار شئ. د لیبیا د حکومت مخالفینو په تیرو څو ورځو کې تونس ته نږدې په لویدیځې غرنۍ سیمې زاویې کې ډېر پرمختګ کړی. راپورونه وایي نن په ټانکونو سپاره عسکر د سوریې د مرکزي ولایت هما بېلابېلو ښارونو ته ننوتل او سختې ډزې وکړې. د بشري حقونو دوه ډلې وایي ټانکونه د حلا ښارګوټي ته ننوتل او عسکرو په داسې حال کې چې سختې ډزې کولې حملې وکړې او خلک یې نیول. د لازقیا په ساحلي ښار کې هم د ډزو راپور ورکړی شوی دی. د نړیوالو فشارونو د متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې لخوا د بندیزونو د لګولو سره بیا هم د حکومت ضد مظاهره کوونکو پر ضد پوځي حملې دا میاشت ډیرې شدیدې شوې دي. د سوریې حکومت وایي له وسلوالو ورانکارو ډلو سره جګړه کوي. د عراق په بېلابېلو ښارونو کې نن یو لړ بمي چاودنې وشوې چې لسګونه کسانې ووژل. لږ تر لږه 14 تنه په هغو غبرګو بمي چاودنو کې ووژل شول چې نن د عراق د کوټ په ښار کې وشوې. په پیښې کې له شپېتو ډېر ټپیان شول. او د پاکستان مقاماتو د واشنګټن له غوښتنې سربیره بیا هم چینایي مقاماتو ته اجازه ورکړې څو د رادار ضد هغه هلیکوپتره معاینه کړي چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن د قتل د عملیاتو په ترڅ کې د روان میلادي کال په مې کې سقوط وکړو. دا خبره بریتانوی فاینانشل تایمز ورسپانې خبره کړې ده. ورسپانه د امریکا د استخباراتو د یو مقام له قوله لیکي امریکا اوس پوهیږي چې د پاکستان استخباراتي مامورینو چینایي پوځیانو ته اجازه ورکړې چې د هلیکوپټري له پاتوشینې څخه عکسونه واخلي او د رادار ضد ځینې نمونې له ځان سره یوسي. د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د خبر رد کړی دی. د خبرونو پای.
سات د ماشام شپږ بجې او از اته دقیقې سوې. خبرونه در شپږ نیمو بجو پورې د زموږ د نن ورځې وروستۍ پښتو خبري مجله ده. په دې خبري مجله کې به د ولسي جرګې د دوهم رسیال څرګندونې واوري چې نن یې د افغانستان پر حکومت انتقاد کړی دی او تورې لګولې دی چې په افغانستان کې د روانو انتخاباتي لانجو شاته د جمهوری ریاست د چارواکو لاس ته یو پدې ډول دوی غواړي چې د جمهور رئیس کرزی لپاره د درېمې دورې د واکمنۍ امکانات برابر کړي. خو د افغانستان د ولسي جرګې غړي بل نظر لري او بل خبره کوي. وروسته به په خبرونه کې په دې ارتباط واوري. د ناتو په مشرۍ د حساب ځواکونه وایي چې طالب مشران اوس یو شمېر طالب مشران دی نتیجې ته رسیدلي چې دوی رواني هلې ځلې ناکامه دي او مایوسه سوي دي. دا چې څه شی د یو شمېر طالب مشرانو د مایوسۍ سبب سوی دا به په خبرونه کې د ناټو د ویاند لا قول واوري. د افغانستان د ختیځو سیمو د سرحدي پولیسو قومندان وایي کچري غواړي چې په افغانستان کې د ختیځو سرحداتو امنیت ټینګ شي باید زیات ځواکونه او تجهیزات واستول شي. د نورو مسایلو ترڅنګ به د نړۍ په مهمو پیښو باندې نن د مصر د پخواني جمهور رئیس حسنی مبارک ته محاکمه له جریانه واوري. خبرونه به د افغانستان د ولسی جرګې په د انتخاباتو په ارتباط له روانو جنجالونو پیل کو او نن به د ولسی جرګې دوهم رسیال احمد بهزاد څرګندونې واوري چې وایي د انتخاباتو د لانجو شاته د جمهوري ریاست د چارواکو لاس دی او دوی غواړي په دې ډول د جمهور رئیس حامد کرزي د دریمې دورې د واک لپاره امکانات برابر کړي. احمد بهزاد نن ادعا وکړه چې دی د ولسی جرګې په استازیتوب خبرې کوي، خو د ولسی جرګې یو شمېر غړو د بهزاد دغه څرګندونې د هغه شخصي نظر وباله او وویل چې د دې ډول خبرو شاته د بهرنیو هیوادونو لاس دی. له کابل زکیه غیاسی نذیر رپورټ لري.
د ولسی جرګې دوهم مرستیال د ولسمشر حامد کرزي په وړاندې له قانون څخه د ملاتړ د ائتلاف دریس پر ځای وبله او ویل چې د انتخاباتو کمیسیون د ولسمشر تر فشار لاندې دی څو د ځانګړې محکمې پریکړه عملي کړي. احمد بهزاد چې د دوشنبې پورځې په ملي شورا کې وی خبري غونډې ته وینا کوله، ولسمشر یې تورن کړ چې په ولسی جرګه کې د کړکیچ په دوام سره د خپل واک د بقا لپاره پلانونه طرحه کوي. دی وایي چې دوی به تر وروستي بریده هڅه وکړي چې د ولسمشر د دې اهدافو مخنیوي وکړي.
آقای کرزی و شرکایش از حالا تصمیم گرفتن.
ولسمشر کرزی او شریکانو پریکړه کړې ده چې سر له اوسه به د خپل قدرت لپاره زمینه برابروي. نو په دې پړاو کې د افغانستان ملي شورا د دې خائنانه دسیسې او د اساسي قانون په وړاندې د دې ښکاره کودتا لوی خنډ دی. زه په ښکاره اعلان کوم چې تر وروستیو شیبو پورې به د هغو کسانو پر وړاندې ودرېږو چې د دیکتاتورۍ او استبداد هڅه کوي.
خیال استبداد و دیکتاتوری ره در سر به پروراند
خو د ولسی جرګې یو شمېر نورو غړو بیا وویل بهزاد د دې حق نه لري چې د ولسی جرګې د غړو په غیاب کې د هغوی په استازیتوب خبرې وکړي. دوی بهزاد په دې هم تورن کړ چې د ایران په لمسون غواړي په ولسی جرګه کې روان بحران جاري وساتي څو له امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیک تړون مسأله وځنډول شي. د ولسی جرګې دوه غړي آریان یون او نسیمه نیازی په دې اړه وایي،
زه فکر کوم هغه څوک چې خپل قانون د خپل لاندې کوي هغه د قانون خبرې کوي. دا ډېره جالب خبره ده، یعنی کوم ګورو آیت اداري باید به طرف اوسي او هیڅ کله دغه سپرس کانفرنسونه ورنکي. دا د ولسی جرګې نظر نه ده، دا یو ورنه ده، بلکې څو وارد بهزاد خو دغه غیر قانوني مسایل تر سره شوی دي. خو بدبختانه د دومره بد سترګې لري تر اوسه پورې دغه موضوع ته هیڅ غاړه نه دی خي او په دې باندې د قانوني باندې د غیر قانوني کار تر سره کیږي. فقط هغه دوش پیتو وکیلانو د احساسات نه دی غواړي سو استفاده وکي او د ایران اجنډاګان په افغانستان کې پوري.
زما په نظر اول چې د پارلمان په نمائندګۍ د خبري کړي عزت زدار اډوم په دې چې پارلمان معنا بهزاد نه دی. پارلمان کې 248 وکیلان دي، نه دی قانون حق نه لري چې د پارلمان په نمائندګۍ د ژغ وچت کی. هغه اخلاق او تربیه چې د کوم پیران کې اوسېدی هغه ته د تربیه سوی د هغه اخلاق دي چې د عدل ته پیاده کوي.
تر دې مخکې هم د ولسی جرګې زینوغړو او مشرانو جرګې لا قانون څخه د ملاتړ ائتلاف تورن کړی وو چې هڅه کوي لا د لارې خپل نور سیاسي اهداف وته ورسیږي. د ولسی جرګې دویم رستيال ولسمشر د دریم ځل لپاره د واک په غدی د پاتې کېدو په هڅو په داسې حال کې تورن کړی چې خپل ولسمشر تیر اونۍ دا مسأله پک لکرات کړه او ویل چې نه غواړي د اساسي قانون په خلاف کار وکړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ناتو په مشرۍ د ایساف د ځواکونو ویان نن وویل دوی په دې باور دي چې یو شمېر طالب مشران د نتیجې ته رسیدلي چې د هغوی رواني هلې ځلې ناکامه دي او له دې امله اکثره دغه مشران مایوسه شوي دي. په کابل کې د ایساف د ځواکونو یو ویان جنرال کاتسن جیکبسن خبریالان د نن وویل چې سږکال وسله وال مخالفین د امکاناتو له کمښت سره هم مخ دي چې تر ډېره یې د دوی فعالیتونه اغېزمن کړي دي. دا چې ولې د طالبانو امکانات کم دي او یو شمېر مشران مایوسه دي، په دې ارتباط په د ناټو د ویان څرګندونې واورې د حمید مومند رپورټ کې.
ایساب ځواکونه د ځینو استخباراتي سرچینو په حواله وایي چې په روان اوړي کې د افغان او بهرنیو ځواکونو فشارونو د وسلوالو ځینې مشران مایوسه کړي او نه غواړي له پاکستان څخه د جنگ ډګر ته راستانه شي. په کابل کې د ایساب ځواکونو وایان جنرال کاستن جوکوبسن د دوشنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل چې د وسلوالو ځینې مشران اوس د نتیجې ته رسېدلي چې د دوی هڅې ناکامه دي. د جنرال جوکوبسن په وینا د دوی معلومات ښیي چې د تیر کال په پرتله د وسلوالو مخالفینو په ډله ایزو حملو کې هم کمی راغلی. دی وایي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې په ډله ایزو حملو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې شل کمی راغلی، لکه څرنګه چې ما مخکې وویل چې اکثره مشران چمتو نه دي چې د جنگ ډګر ته راستنه شي، خو کوم کسان چې راستنیږي نو ممکن په بېګونه افغانانو حملې وکړي او خپل غیر انساني او غیر اسلامي عمل ته دوام ورکړي. د جنرال جوکوبسن په وینا د طالبانو د لوړې کچې مشران له پولې اوښتي او د منځنۍ کچې مشران په افغانستان کې دي چې دوی د نیولو او وشلو هڅه کوي. د ایساف وینا د څرګندونې یو ورځ وروسته له هغې کولی چې وسلوالو مخالفینو د کابل په شمال کې د پروان ولایت په ودانۍ ډله ایزه حمله وکړه او تر شلو زیات کسان یې ووژل. تر دې مخکې د پلازمېنې کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دا ډول حملې تکرار شوې چې تر ډېره نوې جنګي تاکتیک بلل کېږي. خو د ایساف وایان بیا وایي چې په تیر یو کال کې وسلوال مخالفین کمزوري شوي او نه دي توانېدلی هغه سیمې بېرته ونیسي چې د ژمي په عملیاتو کې له لاسه ورکړي. جنرال جاکوبسن وایي چې وسلوال مخالفین اوس د مخامخ جګړې پر ځای تر ډېره بمي حملې کوي. دی وایي طالبان اوس د دې وړ نه دي چې د ایساف او افغان ځواکونو په وړاندې په څرګند ډول جګړه وکړي، خو هغه څه چې دوی اوس کولی شي هغه په بېساري ډول د سړک په غاړو د بمونو ښخول دي چې اکثره بې ګناه عام افغان وګړي وژني. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت شورا او ملګرو ملتونو هم دا تایید کړی چې د وسلوالو مخالفینو په بمي حملو کې تر ډېره عام افغانان وژل کېږي. د وسلوالو مخالفینو د ځواک په اړه دا څرګندونه په داسې حال کې کېږي چې د ځینو کتونکو په وینا طالبان اوس غواړي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د نفوذ له لارې مهم پوځي او دولتي مرکزونه په نښه کړي، خو افغان امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی د وسلوالو مخالفینو د نفوذ د مخنیوي لپاره پراخې هڅې پیل کړي دي.
د حمید مومن پر رپورټ کې مو واوریدل او په روسيو کې مو په لوړ رتبه دولتي چارواکو د حملو په سلسله پرون له پروان څخه واوریدل چې د پروان په والی باندې په داسې حال کې چې امنیتي غونډه یې درلوده حمله وسوه، په دې حمله کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 22 تنه ووژل شول. د اسوسییټډ پرس اژانس لیکي دا ډول حملې چې په کابل کې کیږي او یا هم د کابل په شاوخوا سیمو کې کیږي غالبا هغه تروریستان کوي چې په پاکستان کې اډې لري او د افغانستان له ختیځو سرحداتو څخه افغانستان ته راوړي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د ختیځو سیمو د سرحدي پولیسو قومندان وایي چې کچېری د افغانستان د ختیځو سرحدونو د ټینګولو هڅه کیږي نو باید د افغان پوځ او پولیسو تجهیزات زیات سي او زیات قواوي ځای پر ځای سي. جنرال امین الله امرخیل نن په ننګرهار کې د ازادي راډیو له خبريال محمد داود وفا سره په دې ارتباط خبرې کړې دي. په رپورت کې پیواو
د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي پولیسو قومندان وایي ترغه چې د سرحدي پولیسو په تشکیلاتو کې ډیرواله رانه شي او په درنو وسلو سنبال نشي د ډیورن کرخي امنیت ساتل ستونزمن کار دی. جنرال امین الله مرخیل د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته په مرکه کې وویل
په اخرو کې تاسو ته معلومات سره زموږ زره پوښتنه امره کړې دي باز درنه سلای را کړې ده د موږ په تشکیلاتو کې یو ټولای زیات شوی په نامه ټولای ثقيل چې هلته اوانونه دي او درازنو فر ټوپک دي دوربینداره همدغه سي خو دا بسندنه ده زبیا هم دا وایم چې هغه وخت موږ به پوره کامیاب سوال د خلکو د ولسونو زړونه لاسته راوړو او خلکو په زړو باندې حکومت وکړو. دویم ښه مناسب تشکیلاتي نظر په چالشو او نفوس د منطقې او اراضي. دریم دا بیا منابع باید او تجهیزات پرسونل تعلیم تربیه دغه څو موارد چې ما ترتویل دغه تامین سي تر 2014 کال پورې هغه نقاط زیات مشکلات ډېر دي او ډېر خطرناک اراضي په افغانستان کې تقریبا 80% 90% اراضي جنگ کوي نو بنا نظر پر اراضي باید هلته تشکیلات جوړ سي او درنه سلا کمال سي.
جنرال مرخیل وای پوخه په سرحدي سیمو کې د افغان پوز او پولیسو پراخه تشکیلات وو او هغه راجوند کول پکار دي.
خو هلته غونډونه پراته دي اردو پوخه حکومت وکي حمایت توپچی وجود درلوده ټانکونه او همدغه سي بیم چلو ریاکټیو سلا هم درلوده چې متاسفانه اوس وجود نه لري. په ساعتو کې دا باید په ځای کې باید تشکیلات همه د نظرونه ولسید اکمالات ته منابع ته خط تشکیل مناسب تشکیلات.
جنرال مرخیل وای نړیوال ځواکونه هم باید د تجهیزاتو په برخه کې افغان پولیسو سره مرسته وکړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د سری میشتي ټولنی په پام کې اعلان کړی دی چې دوی په پام کې لري په لسهاو هغه کوچنیان چې زړونه یې سوري دي د زړه یو ډول خاصه ناروغي ده. دوی وایي چې دوی د درملنې لپاره هندوستان ته لیږدوي. د سرې میاشتې د ټولنې چارواکو نن په خبري غونډه کې وویل چې هر ورځ له شپږو تر لسو د دغه ډول ناروغي لرونکي ماشومان دوی ته د نوم د ثبتولو لپاره راځي او دوی پلان لري چې دغه ډول زیات ماشومان بهر هیوادونو ته د تداوي لپاره واستوي. د ازادي راډیو خبریالې جمیلې ظریف په دې ارتباط رپورټ برابر کړی. په ګډه یې اورو.
د سرې میاشتې ټولنه په پام کې لري چې د دغه پروګرام له مخې څلوېښت هغه ماشومان د درملنې لپاره هند ته واستوي چې د زړه د سوري په ناروغۍ اخته دي. د سرې میاشتې ټولنې د معلوماتو له مخې دا تر ډیره هغه ماشومان دي چې کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او نشي کولای چې د خپلو ماشومانو درملنه وکړي. اکثره هغه ماشومان چې د درملنې لپاره هند ته استول کېږي د کورنۍ غړي یې له دې پروګرامه خوښ پرېښي. ځینو یې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د خپلې ناروغۍ او امکاناتو په اړه وویل.
نوم مې اختر محمد، لور مې زری سره د راوستل سره میاشته پروش کال مې نوم ورکړی او سږ کال نوبت آستی بار ملک د هغه د پاره پس کمزور ده
زمانم زحال دی، زرم سورای دی، ز خوشالم چې بیا یې مزکه جوړېګم. زرم درد کوي او کله چې می زړه درد کوي بیا نو نور هم ناروغېګم،
مریض نشم.
خو بل خو بیا د سری مشت ټولنه د زړه ناروغي په خاصه توګه د زړه سوري ناروغي ډیر اندېښمن کړي دي، ځکه د دوی په وینا دغه ناروغي ورځ په ورځ ډیریږي. د سری مشت ټولنې مشر وایي چې هر ورځ له شپږو نه تر لسو پورې د زړه سوري ناروغان دوی ته راځي چې درملنه یې وکړي. خو ډیری کورنۍ بیا چې نومونه یې د هغو ماشومانو په لړ کې نشته چې د درملنې لپاره بهر ته لیږل کېږي، په دغې ټولنې نیوکه کوي چې دوی هغه خلک د درملنې لپاره بهر ته لیږي چې واسطه ولري. خو د سری مشت ټولنې فاطمه گیلانی بیا دا خبره نمانی.
انتخاب زنه کام، انتخاب دکتران کی. هر طفل اول لیگل کیگی فرانسویانو شفاخانه تا اغا حد دی خطر در توایی. یو طفل دا چه یو هفته فقط لری، دست طفل او چه سلور او رز در لود فوران مو لیگل. خدای پویگی چه سر قمیده پاسپورت مون جور کل، سر قمیده تکت مون واخیست، فوران مو لیگل. بازی دی چه دو کال دری کال سلور کال لری پم دغه لست دغه جلا کیږي چې مشران په دې کې دخالت ونه کی. بعض کسان دي چې راضي وایي چې دا زما طفل یا دا سلای مون پیژنو دې طفل د لست نه وباسي. اوس ما یو چالش ذکرای زه کتاب په مخ کې. خو مشران ته نه نشي ویلای کنه کتاب په مخ کې اقدام وایم کوم چې اولاد خپل ایستکه دا اولاد پکې کېده هغه وینا بیا ګناه لري مالک زوړی دا ګناه خی وکم.
د دغه ټولنې چارواکي وایي چې اوس مهال شاوخوا 2500 ناروغ ماشومان د دې په تمه دي چې د درملنې لپاره بهر ته ولېږو. دوی وایي چې د هر ناروغ ماشوم په درملنه له 2500 نه تر 3000 ډالرو لګښت راځي. دا چې په افغانستان کې د زړه سوري په ناروغۍ څومره ماشومان اخته دي تر اوسه هیڅ یوه ټولنه په دې هکله بشپړ معلومات نه لري.
په کابل کې نن د هغه افغان کورنۍ د ایصاف د قمندانۍ مخ ته راغونډه شوې وه او له مطبوعاتو سره یې خبرې وکړې چې ویل کېږي پرون د ایصاف د ځواکونو په ډزو کې وژل شوی دی. د ایصاف ځواکونو ویلي چې دوی په دې پېښه تحقیقات کوي او دا خطایي پېښه وه. نور جزئیات به یې له کابله د ازادي راډیو د خبریال زبیر شمن په رپورټ کې واورئ.
په کابل کې د ایصاف د مرکزی قمندانۍ مخې ته د وژل شوي افغان د کورنۍ غړو چې په مخونو یې د ویر نښې ښکارېدلې وویل له وژل کېدو 24 ساعته وروسته هم دوی د مړي جسد نه دی ترلاسه کړی. د دوشنبې په ورځ غرمه مهال دوی خبریالانو ته وویل تر اوسه په دې اړه هېڅ معلومات نه لري چې د کورنۍ غړی حشمت الله څرنګه او په څه دلیل په ډزو وژل شوی دی. د وژل شوي کس ورور وویل 28 کلن حشمت الله د تیرو دو کلونو راهیسې د ایصاف په قمندانۍ کې د تیلو په ټانک کې د یو عادي کارکوونکي په توګه کار کاوه. احمد فواد وویل ایصاف ځواکونه باید د پیښې په اړه معلومات او د وژل شوي کس دیت ورکړي.
زه نه پوهیږم هلته څه شوي، هلته خو د تیلو ټانک دی، باید ډزونه شي.
ځکه چې تیل اور اخلي او چاودنه کیږي. نه پوهیږم چې دا کومه دسیسه ده. په غلطۍ سره ډز شوی او که څه خبره ده. دوی چې وایي په غلطۍ سره ډز شوی باید عدلي طب ته واستول شي او معاینه شي. که په غلطۍ سره هم شوی وي باید د وینې پیسې راکړي چې موږ تکفین او تدفین وکړو.
د وژل شوي کس ورور له دولت نه وغوښتل چې د پیښې په اړه څېړنې وکړي. بلخوا د ایصف ځواکونو چارواکي پیښې تاییدوي خو وایي قصدي نه ده رامنځته شوې. د دغو ځواکونو ویند کارستن جیکوبسن له خبریالانو سره په خبرو کې د وژل شوي کس له کورنۍ سره غمرازي وښودله او ویې ویل چې د پیښې په اړه څېړنې کیږي.
This is an incident of a discharge.
دا د وسلې د خالی کولو یو پیښه وه او موږ یې په اړه تحقیقات کوو. اجازه راکړئ چې له دې موقع څخه په استفادې سره موږ ټول د هغه ځوان له کورنۍ سره غمرازي وښیو چې تېره ورځ په غمجنې پیښې کې ووژل شو.
ایصف ځواکونه د ملکي خلکو د وژل کېدو په اکثرو مواردو کې د څېړنو کولو خبره کوي خو د راپورونو له مخې د ډېرو کمو د رنګه څېړنو نتایج اعلان کړي دي. په عین حال کې دغه ځواکونه تر اوسه پورې د کوم قانون له مخې افغان دولت او خلکو ته مسؤول نه دي. افغان دولت وایي د امریکا له متحده ایالاتو سره د ستراتیژیکو همکاریو په اړه خبرو کې په دې ټینګار کوي چې د بهرنیو ځواکونو د رنګه چلند باید نور پای ته ورسیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د مصر پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک چې د مصر د خلکو د پراخ پاتون په نتیجه کې له قدرت لري کړای سو نن په قاهره کې دوهم وار په محکمه کې ودرول سو او د محاکمې دوهم وار وو. د مظاهرچانو په وژلو او په اداري فساد کې په لاس تلودو تورن دی. په د باندې د خلکو د وژلو تورن دی او دا چې د نن ل خپل ځان دغه تورونه رد کړی دی. په دې ارتباط د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه رپورت نوریاس نوري وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې حسنی مبارک نن د دوهم ځل لپاره په محکمه کې راڅرګند شو، د محکمې د ودانۍ بهر د هغه پلویان او مخالفان په خپلو کې سره ونښتل او د یو بل په وړاندې له خشونته کار واخیست. ویل کېږي که درې اتیا کلن مبارک چې ناروغ دی او نن بیا هم د روغتون په چپرکټ کې پروت، په محکمه کې راڅرګند شو، مجرم وپېژندل شي، نو به ښایي په اعدام محکوم شي. د مبارک محاکمه د امنیتي دلایلو له امله د قاهرې په لمنه کې د پولیسو په اکاډمۍ کې ترسره کیږي. د مبارک دوه زامن اولا او جمال هم د هغه په څنګ کې وو او هڅه یې کوله چې خپل پلار له ټلویزیوني کامرو وساتي. مبارک له دې سره سره چې روغتیايي وضعیت ډیر خراب دی، خو کله چې قاضي یې نوم واخیست په قوي غږ په محاکمه کې خپل حضور اعلان کړ. مبارک په دې کار سره د مخالفانو هغه اندېښنې لرې کړې چې ویل د هغه پلویان ښایي د له روغتیايي ناسم وضعیت څخه ګټه پورته کړي ترڅو دی په محاکمه کې حاضر نشي. د مبارک د محاکمې نننۍ بهیر چې د لومړي پړاو په تعقیب چې د روانې میاشتې په درېیمه ترسره شو، سمدستي وروسته له هغې وځنډول شو چې د محکمې قاضي د هغه د مدافع وکیل غوښتنه ومنله. د هغه مدافع وکیل د کره شواهدو او اسنادو د څېړلو لپاره د زیات وخت غوښتنه کړې وه. مبارک په اداري فساد او د تېرې فبروري په میاشت کې د هغه د واکمنۍ پر ضد د پراخ پاڅون په ترڅ کې د مظاهره چانو په وژلو کې په لاس لرلو تورن دی. د محاکمې د ودانۍ بهر راټول شوي کسان ډېر احساساتي وو. یو شمېر د مبارک د محاکمه کېدو پلویان او نور مخالفانو چې ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شو. د احمد په نوم یو سړي رویترز آژانس ته وویل چې د ده په باور د مبارک محاکمه ناسمه ده. زه د 50 میلیون وګړو له جملې یوازې یو کس یم، خو دا زموږ لپاره امکان نه لري چې یو سړی چې له موږ سره وو او 1.5 کاله یې واک درلود په محاکمه کې ودرو. هغه کس چې باید محاکمه شي د کورنیو چارو وزیر دی چې امنیت یې نه و ټینګ کړی، او نور هغه کسان چې میلیارډونه پیسې غلا کړي دي. خو دغه سړی یعنی مبارک یو پوځي و، څرنګه موږ هغه محاکمه کولی شو؟ هغه هیواد 1.5 کاله له جګړو لرې ساتلی و. دا سمه ده چې په هیواد کې ستونزې وي، خو دا د یوه سړي تېروتنه نه ده. په دې کې ټول ګرم دي. خو یو شمېر نور بیا د هغه له دې نظر سره مخالف دي. مصطفی ال اوګل وایي د مبارک محاکمه کول ضروري دي ترڅو د مصر په وړاندې لار خلاص شي. موږ باید یو متحد دریځ غوره کړو ترڅو مصریان یو ځل بیا وکولی شي چې په خپلو پښو ودرېږي. ترکیه له موږ ښه نه ده، امریکا هم له موږ ښه نه ده، روسیا او نور صنعتي هیوادونه هم له موږ ښه نه دي. مصر صنعت ته اړتیا لري، سوداګرۍ او کرنې ته اړتیا لري. کله چې دغو ټولو اړتیاو ته باید ځواب ویل شوی وای، حسن مبارک چیرې و؟ مبارک مصر پلورالیو، هغه په شرم الشیخ کې مځکه پلورلې وه. د مصر د پخوانی ولسمشر په محاکمه کې د مصر د فیلډ مارشال محمد التنطاوی د رول په اړه چې په حقیقت کې د مصر پوځي مشر دی او د شاهد په توګه دغه محکمې ته غوښتل شوی و، ډېرې اندېښنې راپورته شوې دي. یو شمیر په دې باور دی چې د التنطاوی شاهدي به چې یو وخت د پخواني ولسمشر نژدې متحد و، د هغه په مجازات کولو یا له جرمه په معافیت کې مهم رول ولوبوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو پښتو خبرونه هم دومره وی. د مو ورستي خبري مجله وا چې د پایته ورسېده، تر دې ورسته باز مشتري خبري مجله پیلسي او په پوره وبجو باندې د آشنا راډیو پښتو خبرونه پیل کیږي. نو له راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو د بلې خبرونه د وړاندې کول لپاره عبدالقادر حبیب در سره دی.
تشکر فرشته جان. شنونده عزیز، خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. ساعت 6:30 است و در این مجله خبری که با ما هستین میشنوین، نیروهای ناتو در افغانستان میگویند تعدادی از طالبان به این نتیجه رسیدند که تلاش‌هایشان به موفقیت نمی انجامد. در این مورد نظر کارشناسان نظامی را هم خواهیم شنید. مطالب و گزارش‌های دیگری هم براتون داریم، اما در آغاز سلطان محمد سرور با مشروع خبرهای افغانستان و جهان.
مقامات آیسف میگویند طالبان با کمبود اسلحه و مهمات روبرو میباشند. معاون دوم ولسی جرگه افغانستان رئیس جمهور کرزی را به ایجاد اختلاف و تنش‌ها در داخل شورای ملی این کشور متهم کرد. مقامات هلمند از کشته شدن یک قماندان محلی پلیس در این ولایت خبر می‌دهند. نیکولای پتروشیف معاون شورای امنیت روسیه جهت گفتگو با همتای ایرانی خود سعید جلیلی و رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد امروز وارد تهران شد. روزنامه فاینانشل تایمز گزارش می‌دهد که پاکستان علی‌رغم تقاضای واشنگتن باز هم به مقامات چین اجازه داد تا بقایای هلیکوپتر ضد رادار آمریکایی را که در عملیات قتل بن لادن در پاکستان در ماه می سقوط کرد بررسی کنند. و شورشان لیبیا از استقامت کوهستان غرب به سوی پایتخت طرابلس پیشروی کردند. مشروع اخبار. مقامات آیسف میگویند طالبان با کمبود اسلحه و مهمات روبرو میباشند. جنرال کریستن جکوبسن سخنگوی آیسف امروز در یک نشست خبری در کابل گفت کاهش اسلحه و مهمات در نزد طالبان سبب شده تا فعالیت‌های تخریبی این گروه متاثر شوند. آقای جکوبسن افزود رهبران طالبان به این نتیجه رسیدند که جنگ جاری نتیجه نمی‌دهد و به این سبب مایوس شده‌اند. معاون دوم ولسی جرگه افغانستان رئیس جمهور کرزی را به ایجاد اختلاف و تنش‌ها در شورای ملی این کشور متهم کرد. احمد بهزاد امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که آقای کرزی می‌کوشد با اجرای این کار زمینه را طور مساعد سازد تا بتواند برای بار سوم به کرسی ریاست جمهوری افغانستان تکیه زند.
آقای کرزی و شرکایش در ارگ ریاست جمهوری از حالا تصمیم گرفتند که زمینه را برای تمدید دوره قدرت و حاکمیتشان در افغانستان فراهم بسازند.
رئیس جمهور حامد کرزی درست 4 روز پیش در دیدار با شمار از اعضای ولسی جرگه گفته بود که قانون اساسی افغانستان به او حق نمی‌دهد تا برای بار سوم خودش را نامزد انتخابات ریاست جمهوری بسازد. مقامات هلمند از کشته شدن یک قماندان محلی پلیس در این ولایت خبر می‌دهند. داوود احمدی سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت عبدالاحد و یک محافظ او بعد از تصادم موتر حاملشان با یک ماین کنار سرک کشته شدند. به گفته آقای احمدی در این رویداد که صبح امروز در ولسوالی ناوه هلمند رخ داد، یک محافظ دیگر این قماندان پلیس زخم برداشت. اعضای خانواده یک کارمند افغان قرارگاه مرکزی آیسف در کابل می‌خواهند تا نیروهای خارجی جسد او را به آنان تسلیم کند. حشمت الله دیروز به طور مرموز در این قرارگاه از سوی یک سرباز خارجی کشته شد. اعضای خانواده و دوستان وی امروز در برابر دروازه قرارگاه آیسف در کابل تجمع کردند و خواهان تحقیقات در این مورد شدند. آیسف در مورد چگونگی قتل این افغان معلومات نداده و گفته است در مورد تحقیق میکند. روزنامه فاینانشل تایمز گزارش می‌دهد که پاکستان علی‌رغم تقاضای واشنگتن باز هم به مقامات چین اجازه داد تا بقایای هلیکوپتر ضد رادار آمریکایی را که در عملیات قتل بن لادن در پاکستان در ماه می گذشته سقوط کرد بررسی کنند. روزنامه از یک مقام استخبارات آمریکا نقل قول می کند که می گوید آمریکا اکنون می داند که ماموران استخبارات پاکستان به نظامیان چینایی اجازه دادند تا از بقایای این هلیکوپتر عکس برداری کنند و نمونه های از سطح ضد رادار آن را با خود ببرند. استخبارات ISI پاکستان این گزارش را رد می کند. نیکولای پتروشیف معین شورای امنیت روسیه جهت گفتگو با همتای ایرانی خود سعید جلیلی و رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد امروز وارد تهران شد. انتظار می رود او یک طرح روسیه برای اثرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران با 5 کشور عضو دائم شورای امنیت و آلمان را با مقامات ایرانی در میان گذارد. این گفتگوها که بریتانیه، چین، آمریکا، فرانسه، روسیه و آلمان در آن اشتراک دارند 6 ماه قبل متوقف شد. آمریکا و کشورهای غربی می گویند که ایران در صدد تهیه اسلحه هسته‌ای می باشد، ولی تهران این اتهامات را رد کرده می گوید که برنامه هسته‌ای ایران اهداف مسالمت آمیز را دنبال می کند. شورشان لیبیا امروز پیشروی خود در دو شهرک مهم در غرب این کشور را که راه‌های عمده اکمالاتی پایتخت طرابلس را زیر کنترل دارند اعلان کردند. عبدالسلام عثمان یک سخنگوی شورشیان گفت نیروهای انقلابیون شهرک سورمان در غرب طرابلس و قاریان در جنوب پایتخت را زیر کنترل کامل خود درآوردند. در شهر زاویه که در 50 کیلومتری غرب طرابلس موقعیت دارد جنگ دیروز ادامه داشت. یک سخنگوی حکومت قذافی ادعای شورشیان را رد کرد. معمر القذافی از طرفداران خود خواستار شد تا برای جنگ جهت آزاد ساختن این شهرک ها آمادگی گیرند. با وجود بمباران می رقصیم و می خوانیم. بمباران و همچنین خرهای خلیج خاتمه خواهند یافت. مردم لیبیا و انقلاب فاتح باقی خواهند ماند. همیشه به پیش گام بردارید، مقاومت کنید، اسلحه خود را بردارید، به پیش به سوی آزاد ساختن لیبیا از جنگ خائنین. خود را برای جنگ آماده سازید، برای لشکرکشی 1 میلیون نفر خود را آماده سازید تا سرزمین پاک لیبیا را، سرزمین اجداد و نیاکان خود را پاک سازی کنید. به دنبال بنبست وضعیت نظامی لیبیا در چند ماه گذشته، پیشروی‌های چند روز اخیر شورشان از استقامت کوهستان غرب لیبیا به سوی شهر ساحلی زاویه و شهرک‌های دیگر یک دستاورد مهم نظامی تلقی می‌شود. قاضی محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر را امروز به جلسه بعدی محاکمه حسنی مبارک را امروز به تاریخ 5 ماه آینده موکول کرد. او همچنین فیصله کرد که کامره‌های تلویزیون به جلسات آینده دسترسی نخواهند داشت. قاضی احمد رهفت همچنین فیصله کرد که حسنی مبارک با حبیب العادلی وزیر داخلی سابق مصر یکجا محاکمه می‌شوند. حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر در برابر اتهامات فساد اداری و صدور اوامر قتل مظاهرچیان هنگام قیام مردمی اخیر در این کشور که منجر به سقوط رژیم و شد امروز بار دیگر به محکمه احضار گردید. اگر او در برابر این اتهامات مقصر دانسته شود به جزای اعدام محکوم می شود، ولی او این همه اتهامات را رد می کند. انفجارهای امروز در چندین شهر عراق ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. دو انفجار در یک چوک شهر کوت 34 نفر را کشت و بیش از 60 نفر دیگر را زخمی ساخت. مقامات میگویند انفجار اولی در یک بازار مزدحم صورت گرفت و انفجار دومی هنگامی رخ داد که مردم برای نجات قربانیان انفجار اولی در محل حادثه جمع شدند. حداقل 3 نفر دیگر هنگام در شهر نجف در جنوب عراق کشته شدند که یک مهاجم انتحاری یک موتر بم را در پوسته تالاشی یک مرکز از پلیس منفجر ساخت. روزنامه اقتصادی کمرسانت روسیه گزارش می‌دهد که اداره خدمات امنیتی این کشور پلان یک گروه اسلامگرایان را که سعی داشتند ریل سری میان مسکو و سان پترزبورگ را منفجر سازند خونسا ساخته است. مقامات روسیه در انفجار سال 2009 در این خط راه آهن که منجر به کشته شدن 26 نفر آن زمان شد شورشیان مسلمان را نیز متهم ساخته بودند. و محاکمه مسئولین یک تلویزیون کرد زبان که مجوز دنمارکی دارد امروز در کوپنهاگن پایتخت دنمارک آغاز شد. سارنوالان ادعا دارند که این تلویزیون از تروریسم و دهشت افغانی حمایت می کند. سارنوال جاکوب بوخ جیپسن امروز گفت که روی تیبی با تمجید حزب کارگران کردستان تروریسم و دهشت افغانی را ترویج می کند. ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا این حزب را یک سازمان تروریستی می شناسند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 6:39 بعد از چاشت است و شنونده عزیز، در ادامه این مجله خبری من قادر حبیب به همکاری تکنیکی طاهر روشان با شما هستم. در گزارش هایی که برایتان گرد آورده ایم در این مجله خبری میشنوین که یک سخنگوی ناتو میگوید در سال جاری کمبود سلاح و مهمات تا حد زیاد بالای فعالیت شورشیان مسلح تأثیر گذار بوده است. عبدالهادی خالد سابق معین وزارت داخله افغانستان نیز به این باور است که طالبان توان جنگ جبهه‌ای را از دست دادند.
اما آنها هم در سبرت گرفته تکلیف خود تغییر داده که نمیخواه هم تلفات متقبل شد، چرا در جنگ جبهه‌ای تلفات سنگینی را اونا دیدن.
معاون دوم ولسی جرگه افغانستان میگوید در عقب بحران با وجود آمده بین قوای سگانه دولت دست ریاست جمهوری افغانستان است و بر اساس گزارش ها پاکستان به انجینیران نظامی چینایی اجازه دادن که از یک هلیکوپتر نو ستلیت امریکایی که تکنولوژی آن اشد محرم می باشد عکس برداری کنند. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و موج 100.5 FM شنوین. اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین نشانی ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. نیروهای ناتو در افغانستان میگویند که یک تعداد از رهبران طالبان به این نتیجه رسیدند که تلاش‌هایشان ناکام مانده و مایوس شدند. یک سخنگوی نیروهای ایساف در کابل به خبرنگاران گفت در سال جاری کمبود سلاح و مهمات تا حد زیاد بالای فعالیت شورشیان مسلح تأثیر گذار بود است، در حالی که مخالفین مسلح امسال حملاتشان را بالای تأسیسات و مسئولان دولتی متمرکز نمودند. اما ایساف میگوید که این حملات نیز نسبت به سال گذشته کاهش یافته. فیض الله قرداش با جزئیات بیشتر.
نیروهای ایساف به نقل از برخی منابع استخباراتی میگویند که در تابستان سال روان فشار نیروهای افغان و خارجی شماری از رهبران مخالفین مسلح را مایوس نموده و آنان نمیخواهند از پاکستان وارد میدان جنگ گردند. جنرال کاستن جیکوبسن سخنگوی نیروهای ایساف بر روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت معلومات آنان نشان می‌دهد که نسبت به سال گذشته در حملات گروهی مخالفین مسلح کاهش به میان آمده است.
در نیمه اول سال روان نسبت به همین مدت سال گذشته در حملات گروهی 20% کاهش به میان آمده است. قسمی که من قبلا گفتم که اکثر رهبران آمده نیستند که به میدان جنگ بیایند، مگر کسانی که میایند ممکن بالای افغانهای بیگناه حملات را انجام بدهند و به اعمال غیر انسانی و غیر اسلامیشان ادامه بدهند.
به گفته جنرال جیکوبسن شماری از رهبران بلندپایه طالبان در آن طرف مرز و شماری از رهبران آنان که در سطح پایین قرار دارند در افغانستان زیست دارند که آنان در تلاش گرفتاری و از بین بردن این رهبران هستند. این اظهارات سخنگوی ایساف یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که مخالفین مسلح در مقر ولایت پروان در شمال کابل حملات مسلحانه انجام داده و بیش از 20 تن را به قتل رساندند. قبل از این در مرکز کابل و برخی از ولایات افغانستان نیز این چنین حملات صورت گرفته بود که این حملات بیشتر تکتیک های جنگی خوانده شده است. مگر سخنگوی ایساف میگوید که با مقایسه سال گذشته مخالفین مسلح ضعیف گردیده و موفق نشدند تا ساحاتی را که در اثر عملیات زمستان سال گذشته از دست داده بودند دوباره تصرف نمایند. جیکوبسن میگوید مخالفین مسلح در حال حاضر به جای جنگ رویاروی از حملات بمی استفاده میکنند.
شنیدین که یک سخنگوی ناتو در افغانستان میگوید یک تعداد از رهبران طالب به این نتیجه رسیدند که تلاش‌هایشان ناکام مانده است. این در حالی است که در حمله دیروز طالبان بر مقر ولایت پروان حداقل 22 تن کشته شدند. احمد انایش خبرنگار رادیو آزادی در مصاحبه با عبدالبصیر سالنگی والی پروان درباره افزایش نگرانی‌ها از امنیت در پروان و عوامل در عواقب این گونه حمله که پیش از این نیز در آن ولایت صورت گرفته پرسیده است.
اصلا دشمن توان جنگ در جبهه نداره. دشمن شاید بیرویه شده، دشمن رویه ندارد، فقط توان هستند که با انتحار در هر جا خدا برسانند. مردم ملکی را به تلفات بدن، مردم ملکی را بکشن، یک وحشت بدن ایجاد کنن. شما دیدید که دشمن در جبهات قندار و هلمند و کنر در کل جا شکست خورده. انتحار فقط بیرویگی دشمن است.
بعضی برداشت‌ها و نظریه بگونه است که زمانی که شما میگین 6 نفر از انتحاری وارد شد و حتی سلاح‌های نیمه سنگین هم همراهشان بوده، نشان دهنده ضعف نیروهای کشفی و امنیتی را نشان نمیده؟
خب ادلای قبلی هم بود که ما در یک جلسه امنیتی بخشدینا عین موضوع را برشان گفته بودیم که دشمن هم یک نوع پروگرام داره، ولی باز هم تدابیر امنیتی بود، ولی از امنیت پروان دشمن استفاده کردن. در ایجا کنترل به او حد نیست، لحاظ از اینکه کلی مردم در ای استقامت مقابل طالب ها در زمان مقاومت استادگری کردیم، با او صورت معانه و تلاشی ها و بازرسی ها ایجا نیست که یک سایه امنیت است. دشمن از همین امنیت استفاده کرد تا به ایجا خود رسان.
در فاصله بسیار کم زمانی دو بار حمله صورت گرفت در ساختمان ولایت که گفته میشه با شما هم تایید کردین که شما را هدف قرار میدن. شما موضع گیری بسیار جدی دارین در برابر طالب ها، یا دلیل اصلی چی است؟
ایست که یک روی را ما داریم بزد طالب ها، یک روی بسیار نرم نداریم، روی داریم که شدیدن. روی در زمان مقاومت چهره آدم کشی، چهره انسان کشی طالب ها را بر مردم در مجلس ها برملا ساختیم که اینا بجز انسان های تباکار و انسان های هستن که اینا بزد بشریت هستن، اینا هدف حکومت کردن و خدمت کردن بر مردم ندارن.
خب با توجه به اینکه حمله بسیار شدید و بسیار زیاد گسترده بود، طبیعی است که شمار زیادی از مردم پروان تکان داده، پریشان ساخته. با توجه به پیشینه که چنین حمله وجود نداشته، حالا وعده شما چی است بر مردم پروان بر آرامش خاطرشان؟
دشمن خو مردم شجاع پروان میفهمد و یا مردم افغانستان میدانه که این دشمن مشترک ملت افغانستان است و حتی دشمن جامعه جهانی است. به لحاظ بعض وقت است که یک عمل صورت میگیرد، دشمن در یک جا خود میرساند، در بسیار نقطه های امن دیگه هم خود رسان، روی مردم ها نباید بشکنند. مردم ما یک بار دیگه مستوار شد، اینا را دیگه جا ندنشان، در هر جایی که هستند بالا از اینا مردم ما باید به قوای امنیتی ادلاع بدن، همکاری بکنن تا این مردم بزدل در هر جایی که هستند دزگیر شن.
عبدالبصیر سارنگی والی ولایت پروان بود در مصاحبه با رادیو آزادی به دنبال حملات دیروز در ولایت پروان که در آن حداقل 22 تن کشته شدند. مردم به نحوی از وقوع این رویداد در یکی از آرامترین ولایت افغانستان نگرانند. شنیدید که والی پروان میگوید روحیه طالبان تضعیف شده و توان جنگ رویاروی را با نیروهای امنیتی ندارند. در تحلیل همین موضوع نظر کارشناس مسائل سیاسی و سابق معین وزارت داخله افغانستان جنرال عبدالهادی خالد را پرسیدم.
مخالفین دولت، اینا تا 2000 و آخر 2008 و اول 2005 اینا در جبهات منظم بزد و جنگ منظم خصوصا در اطراف قندار و هلمند پیش بودن، ولی بعد از اینکه قوای زیاد ناتو داخل افغانستان شد، اینا راستی فعلا قدرت مقابله و جنگ رویارو ندارم. اما آنها هم در سبرت گرفته تکتیل خود تغییر داده که نمیخواهم هم تلفات متقبل شد، چرا در جنگ جبهی تلفات سنگینی رو اونا دیدن. ولی بله، من موافق هستم که مخالفین اگر قوای دولتی منظم استعمال شد علایشان و بالمقابل از تکتیکا و روشهای استفاده میکنه، دولت هم عین عکس العمل نشان بده، جنگ های استخباراتی رو با حرکات استخباراتی جواب بده. مخالفین دشمن دولت بسیار ضعیف هستن و قدرت مقابله را هیچ جایی را ندارن.
آیا طالب ها در تلاشند تا مناطق امتری را هدف قرار بدن، جایی که به گفته مقامات نظارت امنیتی کمتر است؟
بله، اونا بزاق میپاند و نشان میخواهند نشان بده که جنگ همه جاییست و همه جایینا حضور دارند و داندستن که در همه جا در بین جامعه خود جا بزنه و حمایت بمیان بیاره و در جنگ روانی راستی هم همه جایی ساختن جنگ روی عمومی را میشکنانه و دولت و جامعه جهانی را در اینجا زیر جلو میتره. به این خاطر از مخالفین دولت اونا تانستن که با روش های بسیار خشن و تدابیر سیکالوژیک تانستن هم جا بالای ذهنیت عامه تاثیر منفی گسترده وارد.
عبدالهادی خالد کارشناس مسائل سیاسی و سابق معین وزارت داخله افغانستان بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی،
صحبت با کارشناسان و اخذ نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
سلام، ما را از رادیو آزادی میشنوین. هرچند ولسی جرگه افغانستان امروز جلسه عمومی نداشت، ولی معاون دوم این مجلس تا یک کنفرانس خبری بالای حکومت انتقاد کرد و گفت حکومت به خاطر اهداف خودش جنجال های انتخاباتی را دامن میزند. اما ایده ای از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان ادعای احمد بهزاد را رد نموده، میگویند آنچه را وای گفته است نظریات خودش است. فرخنده احمدی با جزئیات بیشتر از کابل.
معاون دوم ولسی جرگه افغانستان که به گفته خودش به نمایندگی از اعضای ولسی جرگه سخن میزد، حمایتش را از ائتلاف حمایت از قانون اعلام نمود و گفت وکلای ولسی جرگه در ادامه تحصن به روز سه‌شنبه دامنه اعتراضاتشان را به بیرون از پارلمان گسترش میدهند. احمد بهزاد در نشست خبری به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت ریاست جمهوری بالای کمیسیون مستقل انتخابات فشار وارد نموده است تا در مورد نتایج اعلام شده انتخابات تجدید نظر نماید. همچنان افزود که رئیس جمهور کرزی میخواهد برای دور سوم نیز مقام ریاست جمهوری را از آن خود کند.
آقای کرزی و شرکایش در ارگ ریاست جمهوری از حالا تصمیم گرفتند که زمینه را برای تمدید دوره قدرت و حاکمیتشان در افغانستان فراهم بسازند. در این راستا شورای ملی افغانستان در برابر این دسیسه و توطئه خائنانه و در برابر این کودتای آشکار علیه قانون اساسی به عنوان یک مانع بزرگ به حساب می آید.
از سوی دیگر تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان ادعای آقای بهزاد را رد نموده، گفتند آنها به آقای بهزاد حق ندادند تا به نمایندگی از تمام وکیلان ابراز نظر کند. نسیمه نیازی، نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه افغانستان، به رادیو آزادی چنین میگوید:
نظریات را که آقای بهزاد به نمایندگی از پارلمان داشت، طبعا این به نمایندگی پارلمان نه، بلکه به نمایندگی خودش بود. کرزی صاحب قانونا حق هم نداره اون شخصا به حیث رئیس جمهوری کار نخواد کنه، چرا که خودش این موضوع را رد. اینا اجنده های ممالک همسایه را ایران و پاکستان در داخل پارلمان تطبیق میکنه و گفتای شخصی خودش است.
اما حمید لاله حمید زای نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه سخنان آقای بهزاد را تایید نموده، میگوید
من کاملا با حرف های آقای بهزاد موافقم. حامد کرزی رئیس جمهور نامشروع است، زیرا 50+1 رای را تکمیل نکرده است. او فقط تلاش نمی کند که برای دور سوم خودش را کاندید کند، بلکه کوشش می کند تا خودش را پادشاه افغانستان بسازد.
این در حالی است که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته در دیدارش با عده‌ای از اعضای مجلس نمایندگان گفت او قصد ندارد تا خلاف قانون اساسی افغانستان برای دور سوم خودش را کاندید انتخابات ریاست جمهوری نماید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. شنونده عزیز، اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین، نشانه ما است azadiradio.com یا azadiradio.org. آیساف از آغاز تحقیقات در مورد کشته شدن یک کارمند افغان در قرارگاه آیساف در کابل خبر داد. از گزارشانشان می‌دهند که این کارمند آیساف روز یکشنبه از سوی یک سرباز خارجی در برابر دروازه قرارگاه مرکزی آیساف به ضربه گلوله کشته شد. اعضای خانواده و دوستان این شخص امروز در برابر قرارگاه آیساف در کابل تجمع کرده و خواستند تا جسد وی به آنان تسلیم داده شود. جزئیات بیشتر از احمد جعفر احمدی می‌شنویم.
حشمت الله پس از اجرای 2 سال خدمت در قرارگاه مرکزی آیساف در کابل، به طور مرموز به واسطه مرمی تفنگ یک سرباز خارجی جان باخت. اعضای خانواده و دوستان حشمت که پس از مرگ وی به شدت تکان خورده و در غم و اندوه عمیق فرو رفتند، یک روز بعد از جان باختن وی در برابر محل کارش گرده هم آمدند و از آیساف خواستند تا جسد حشمت را به آنان تسلیم کند.
نام برادر حشمت الله مدت 2 سال می شده کمپ آیساف کار میکرد. اول بزرگکاری میکرد، بعد از او باز یارا ایره جذب کردن، گفت بیا چی کار کرده ما کار کرده تانگ تیل از یا بوده دیگه مشم نغلطایی هم خورده، باید پیسی پول خونش باید ما پرداخت کنه که ما او را گور کفنش کنه.
این وابستگان حشمت از دولت افغانستان خواستند تا در مورد چگونگی کشته شدن وی تحقیق کند. مقام های آیساف می گویند این کارمند آیساف به طور قصدی کشته نشده است. کریستن جاکوبسن سخنگوی آیساف می گوید برای روشن شدن این قضیه به اجرای تحقیقات نیاز است.
این حادثه است که در جریان خالی نمودن اسلحه به وقوع پیوسته و ما این قضیه را تحت بررسی قرار می دهیم. اجازه بدهید همدردی عمیق خود را با خانواده این جوان که جانش را در یک حادثه تراژیک از دست داد ابراز کنیم.
این بار اول نیست که گزارش ها در مورد کشته شدن یک افغان غیر نظامی به دست یک سرباز خارجی پخش می شود. پیش از این نیز حوادث مشابه در افغانستان به وقوع پیوسته است. مقام های ایسف در گذشته هم گفتند که در مورد تحقیق کرده و می کشند به غیر نظامیان افغان از سوی نیروهای خارجی صدمه نرسد.
احمد جعفر احمدی از کابل گزارش میداد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. پاکستانی ها به انجینران نظامی چینایی اجازه دادند که از هلیکوپتر نوستلت آمریکایی که تکنولوژی آن اشد محرم میباشد عکاسی کنند. نیروهای آمریکایی این هلیکوپتر را بعد از عملیاتی که در جریان آن اسامه بن لادن در شهر ابتاباد کشته شد در محل رویداد در پاکستان به جا گذاشته بودند. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش دارد که نکات مهم آن را از آرش همایون میشنویم.
یک شخص نزدیک به حلقات استخباراتی میگوید امریکا اطلاع دارد که پاکستان و به طور مشخص اداره ISI آن کشور اجازه دسترسی به هلیکوپتر امریکایی که در شهر ابتاباد سقوط کرد را به نظامیان چینایی داده است و میگوید سازمان استخباراتی پاکستان به انجینیران نظامی چینایی اجازه داده است که اجزای باقی مانده هلیکوپتر اشد معرم استیلت امریکایی را مورد مطالعه قرار داده از آن عکاسی نموده نمونه های بدنه آن را اخذ کنند. این هلیکوپتر بدون این که توسط رادارهای پاکستانی کشف شده باشد به داخل قلمرو پاکستان نفوذ کرده بود. روزنامه فاینانشل تایمز می نویسد مشاوریت امنیت ملی رئیس جمهور امریکا این رویداد را مورد بررسی قرار داده، در مورد این که چه عکس العمل نشان داده شود تصمیم خواهد گرفت. یک مقام ارشد امریکایی می گوید ما از وضعیت موجود خرسند نیستیم. زمانی که در مایمه قوای خاص بحری امریکا محل رهایش اسامه بن لادن را در شهر ابتاباد مورد حمله قرار داد، یک هلیکوپتر استیلت امریکایی با دیوار قرارگاه اسامه اصابت کرده از کار افتاد. قوای خاص بحری امریکا به خاطر جلوگیری از افشای تکنولوژی محرم نظامی ابتدا با یک حمر وسایل اشد محرم هلیکوپتر را از بین برده، بعد هلیکوپتر را منفجر ساختند. ولی قسمت دم هلیکوپتر که در خارج از محوطه قرارگاه افتاده بود سالم باقی ماند. دو هفته بعد از این رویداد سناتور جان کری با پاکستان رفت تا استرداد مسئول آن را تأمین کند. روزنامه فاینانشل تایمز می نویسد ولی در آن زمان مقامات پاکستانی بدون اطلاع اسلام آباد و به طور مرموز به چینایی ها اجازه دادند بقایای هلیکوپتر آمریکایی را مورد مطالعه و عکاسی قرار دهند، طوری که عکس های قسمت دم آن حتی در شبکه اینترنت نیز پست شد. یک شخص نزدیک به CIA یا سازمان استخباراتی آمریکا می گوید ما به پاکستانی‌ها به طور واضح و روشن گفته بودیم که اجازه دسترسی به بقایای هلیکوپتر آمریکایی به هیچ کس داده نشود. روزنامه فاینانشل تایمز می نویسد مقامات ارشد آمریکایی اظهارات جنرال اشفاق کیانی را نپذیرفتند که این مسئله را ظاهراً رد می کند. مقامات چین از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند.
مجله خبری رادیو آزادی.
فعالان میگویند یک روز بعد از آن که کشتی های جنگی سوریه به عملیات علیه مظاهره کنندگان ضد دولتی پیوستند و باعث کشته شدن بیشتر از 20 نفر در شهر لازقیه گردیدند، نیروهای امنیتی سوریه امروز دوشنبه با حمایت تانک ها داخل شهر حمص شدند. جزئیات بیشتر از مقیم نایب.
اداره نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید مردم شهرک هوله در محاصره قرار دارد، اردو در حال انجام عملیات در این شهر میباشد و بازداشت ها توسط قوای امنیتی و حمایت سلاح ثقیله در شهر حمص جریان دارد. در حالی که امروز دوشنبه دقیق 5 ماه از قیام مردم سوریه سپری می گردد، یک گروه دیگر نظارت از حقوق بشر می گوید امروز صبح شمار زیاد تانک ها داخل شهر هوله گردیدند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه افزود قوای امنیتی همه راه ها را که به شهر هوله منتهی می گردد مسدود نموده و جهت ایجاد ترس و وحشت در میان مردم و فیل پرداختند و بعدن اردو به عملیات در شهر آغاز کرده و به گرفتاری ها آغاز کرده است. این اداره گفته است که شب نظامیان طرفدار رژیم و قوای امنیتی سوریه در تمام سرک ها و قرا و قصبات شهرک هوله مستقر شده و با پاککاری نوشته های ضد دولتی روی دیوارها پرداختند. با گفته فعالان این عملیات یک روز بعد از آن براه انداخته شده که کشتی های جنگی به جمع نیروهای امنیتی برای سرکوب مردم شهر بندری لازقیه پیوستند. در نتیجه عملیات نظامی در این شهر 26 نفر کشته شدند. آژانس دولتی سوریه سنا امروز دوشنبه گزارش داد که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه تقرر والی جدید ولایت حلب را حکم داده است. این حکم به دنبال تعیین والی های شهر هومس، حما و دیر در جریان قیام های 5 ماه اخیر صادر می گردد. در این حال گریس گانی سخنگوی اداره ملل متحد در امور امداد و کار برای مهاجران از مقامات سوریه خواست تا به نیروها هدایت دهند که از تلفات بیشتر جلوگیری کنند و تقاضا کرد که امکانات دسترسی به مجروحین را مساعد سازند.
از تحولات در سوریه شنیدیم که با آن به پایان مجله خبری و برنامه امروز رادیو آزادی میرسیم. شنونده عزیز، فردا ساعت 7 صبح باز هم رادیو آزادی به مدت 12 ساعت دیگر با تازه‌ترین گزارش ها و برنامه های متنوع در خدمت شما ایزان خواهد بود. برایتان شب و روز خوش آرزو می‌کنم.